السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن یک شنبه د زمری یا اسد 19 او د اگست 10 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د امریکا متحده ایالاتونه داسې شواهد لري چې خی افغان الاصل امریکایی محمود شاه حبیبی د طالبانو د مخفي پولیسو لخوا په کابل کې نیول شوی دی. رویټرز خبری آژانس د شنبه په ماښام لیکلي چې دغه شواهد دوی هم کتلی دي. د طالبانو حکومت بیا د شاوخوا درې کلونو په تیریدو د ښاغلي حبیبي چې د جمهوریت پر مهال د هوایي چلند وزیر و د نیولو راپورونه ردوي او وایي د ځای ځایګي په اړه یې معلومات نه لري. د حبیبي کورنۍ د طالبانو د ځینو غړو د معلوماتو په حواله مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې حبیبي د طالبانو لخوا القاعده شبکې ته سپارل شوی دی. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره د حبیبي د موندلو او خوشي کېدو هڅه کوي او د هغه د موندلو لپاره یې 15 میلیونه ډالره جایزه اعلان کړې ده. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ویلي د حبیبي په نوم کوم امریکایي تابعه دوی سره بندي نه دی. د هند هوایی ځواکونو قمندان وایي له پاکستان سره یې د مې میاشتې د څلور ورځنۍ جګړې پر مهال د هغوی 15 جیټ الوتکې او یوه بله پوځي الوتکه نسکوره کړې ده. مارشال ای پی سنگ دغه څرګندونې پرون شنبه په بنګلور کې یوې غونډې ته وکړې او د رویټرز په حواله دا لومړی ځل دی چې د هند یو لوړپوړی چارواکی له پاکستان سره د جګړې دا ډول جزئیات رسنیز کوي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف بیا دا خبرې رد کړې او ویلي دي هند د پاکستان هیڅ یوه الوتکه نه دی ویشتلې. د کشمیر په پیلګام کې پر سیلانیانو له خونړي برید وروسته په مې میاشت کې هند پر پاکستان برید وکړ چې له ځوابي حملې سره مخامخ شو. دغې جګړې څلور ورځې دوام وکړ او دواړو لورو یو بل ته د زیان اړولو ادعا کړې ده. هندي چارواکو تېره اونۍ وویل چې د پیلګام په برید کې ښکېل درې تنه ترهګرې وژلې دي. ایران د لبنان د حکومت د هغې پریکړې مخالفت کړی چې ویلي دي حزب الله ډله بې وسلې کوي. حزب الله یوه سیاسي او پوځي ډله ده چې امریکا یې د ترهګرو په توګه پیژني، خو اروپایي ټولنې یې یوازې پوځي څانګه تور لست کې شامله کړې ده. فرانس پریس د ایران د تسنیم خبری آژانس په حواله ویلي د ایران د مشر آیت الله علي خامنهي ستر سلاکار علي اکبر ولایتي د حزب الله له بې وسلې کولو سره مخالفت ښودلی. د لبنان کابینې تېره اونۍ خپل پوځ ته دا واک ورکړ چې د دولت د واک د انحصار لپاره کار وکړي او د اقدام کې د کال تر پایه د حزب الله بې وسلې کول هم شامل دي. حزب الله د لبنان د کابینې دا پریکړه لویه ګناه بللې ده. لسګونه زره اسرائیلیانو په تل ابیب کې د غزې د جګړې د پراخوالي په ضد مظاهره وکړه. د جرمني خبری آژانس ډي پي اي لیکلي دغه کسان پرون شنبه وروسته تر هغه سړکونو ته راووتل چې د اسرائیل دولت په غزه کې د جګړې د پراخولو طرحه وړاندې کړه. مظاهره د هغې ټولنې لخوا جوړه شوې وه چې غړي یې غزه کې د برمته شوو اسرائیلیانو خپل خپلوان دي. دوی وایي چې د غزې د جګړې پراخول به هلته پاتې برمته شوي اسرائیلیان هم له خطر سره مخامخ کړي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو کابینې د جمعې په ورځ د عملیاتو د پراخولو او د غزې تړانګې د بشپړې نیولو له طرحې سره موافقه وښوده. اسرائیلي چارواکو ویلي لا هم 50 برمته شوي اسرائیلیان په غزه کې پاتې دي چې ویل کېږي لږ تر لږه 40 هغه یې ژوند دي. او د اروپایي ټولنې مشرانو د روسیې او اوکراین د سولې د خبرو په درشل کې له اوکراین کلک ملاتړ اعلان کړی دی. دا وروسته تر دې چې امریکا وړاندیز وکړ چې اوکراین دې د خپلې خاورې یوه برخه له روسیې ته ورپرېږدي او کیف پر دغه وړاندیز غبرګون وښود. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. طالبانو یو ځل بیا د ښځو د حقونو په اړه د ملګرو ملتونو اندېښنې رد کړې.
افغانستان کې د ښځو په وړاندې هیڅ داسې وضعیت شتون نه لري چې د ملګرو ملتونو د ناسم انځورونو او تبلیغاتو سره برابر وي.
یو شمېر ښځې بیا وایي د طالبانو دا ادعا له واقعیتونو سره اړخ نه لګوي. د ټرمپ او پوتین د مخامخ لیدو په درشل کې اروپایي مشرانو له اوکراینا کلک ملاتړ څرګند کړي. نو راپورونه هم شته خیبر پختونخوا کې میشت افغان سندرغاړي وایي دوی وطن ته له جبري ستنولو ویره لري.
زمون سره بطریات وشي مونږ خو هنرمندان یو بد حکومت که خپل پالیسۍ کې به څه تغییر راولي کم از کم هنرمندانو سره ژورنالیستانو سره فوتبالانو سره د خلکو سره ده.
نور راپورونه هم شته. هیله ده د خبري مجلې تر پایه مو ملتیا وکړئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګې ته خراغلی راځو هم د سر راپور ته. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې هغه تازه راپور چې ویلی و افغانستان کې ښځې او نجونو له پراخو محدودیتونو او تاوتریخوالي سره مخامخ دي رد کړی او دا یې غیر مسؤلانه او سیاسي راپور بللی دی. د دغه وزارت ویان پر خپله اکس پاڼه د یو غږیز پیغام په خپرولو ادعا کړې چې په افغانستان کې د ښځو شرعي او قانوني حقونه خوندي دي او دوی د خپل عزت، عفت او کورني امنیت له بشپړ تضمینه برخمنې دي. خو یو شمیر افغان ښځې او نجونې وایي چې دا ادعاوې د دوی د ورځني ژوند د واقعیته لري دي. تفصیل له فیروزی عزیزی نه اورو.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان وومن هغه راپور رد کړ چې ویلي و افغانستان ته ستنې سوې ښځې او نجونې له پراخو محدودیتونو سره مخ دي. د دغه وزارت ویان سیف الاسلام خیبر په خپله اکس پاڼه د یو غږیز پیغام په خپرولو دا راپور بې بنسټه، غیر مسؤلانه او سیاسي بللی دی. نوموړي ادعا کړې چې په افغانستان کې ښځې له خپلو شرعي او قانوني حقونو او د خپل عزت، عفت او کورني امنیت له بشپړ تضمینه برخمنې دي. سیف اسلام خیبر زیاته کړي
امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونه اوریدلو وزارت د ښځو د کرامت، عزت او مشروع حقونو ساتنه خپل دینی او ملي مسؤلیت ګڼي او د همدې موخې لپاره یې تیرو څلورو کلونو کې د پام وړ اقدامات ترسره کړي. افغانستان کې د ښځو په وړاندې هیڅ داسې وضعیت شتون نه لري چې د ملګرو ملتونو د ناسم انځورونو او تبلیغاتو سره برابر وي.
خو یو شمېر افغان ښځې او نجونې وایي چې دا دعوې د دوی د ورځني ژوند له واقعیتونو ډېرې لري دي، ځکه په خبره یې د دې تر څنګ چې دوی د زده کړو، کار او په ټولنه کې له آزاد حضور او تګ راتګ محرومي سوي ورځ بلې ته زیاتېدونکي محدودیتونو پرې ژوند نور هم ستونزمن کړی دی. له دې ډلې یوې نجلۍ چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې دې ته اجازه نه ده ورکول سوي چې له نارینه محرم پرته ټکسي ته پورته سي.
انتقال نادن سې دې افغانانو کې ووم چې موټر چلوونکي وهلي وو چې سې له محرم پرته انتقال نه کړو. د هغوی موټرونه خالي وو خو سې له محرم پرته نه وړلی. که څه ما بشپړ حجاب اغوستی وو خو دا چې نارینه راسره نه وو ومې نه شو کړی چې موټر ته پورته شم. زه هلته له څلورو تر شپږ نیمو بجو پورې پاتې شوم. تر هغه چې یوه ښځه د خپل مېړه او کوچني ماشوم سره زما سره یو ځای شوه او زه وتوانېدم چې له دوی سره کور ته ولاړه شم.
یوه بله نجلۍ هم چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي وویل چې دا محدودیتونه آن تر دې حده د ویرې او رواني ناامنۍ لامل ګرځېدلي چې په خبره یې دوی حتی له کوره د وتلو جرات نه کوي.
دا امکان لري چې دا د ښځو په ذهني ناروغۍ پیدا کړي، کورنۍ ستونزې ورته پیدا کړي، ځکه چې هغه نه باید له ښځو سره داسې چلند وشي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د اګست په اومه په یو راپور کې ویلي و چې هغه افغان ښځې او نجونې چې بیرته هیواد ته ستنې سوي له بېوزلۍ، د کم عمر ودونو، تاوتریخوالي او پراخو محدودیتونو سره مخ دي. د ادارې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو د ساتنې لپاره بیړني اقدامات وکړي، سره له دې چې طالبان تل د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو د حقونو د خوندي کولو ادعا کوي. خو د 2021 کال په اګست کې وخت له رسیدو وروسته دوی له خپلو بنسټیزو حقونو لکه لشپږم ټولګیو پورته ښوونځیو او پوهنتونونو کې له تعلیم، ټولو غیر دولتي او دولتي ادارو کې له کاره راګرځولي او دغه راز یې د دوی پر سیاسي، ټولنیز او کلتوري ګډون هم محدودیتونه لګولي دي. له دې سره د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې د 2024 کال په اګست کې خپور شو، د ښځو د ټول بدن د پوښلو تر څنګ د دې قانون د متن له مخې د فتنې، د ویرې له امله د مخونو پټول هم الزامي سوي دي. د قانون کې حتی د خزو غاک اورات کڼل سوای او بکی راغلی چې خزې اجازه نه لري چې په لوړ غاک سندرې یا نعت ووایي، او حتی په لوړ غاک د قران کریم تلاوت کول هم ورته منع سوي دي. که څه هم د قانون او د خزو پر وړاندې د طالبانو د حکومت محدودیتونه له پراخو ملي او نړیوالو غبرګونونو سره مخ سوي، خو دوی لا هم تر اوسه پرې بیا غور نه دی کړی.
و موردل چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې هغه اندېښنې بې ځایه بللې چې ګواکې افغانستان ته ستنې شوې میرمنې چې تر ډېره له ایران او پاکستان ستنې شوي له ناخوالو سره مخامخ دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یا یو ان هابیتات ټینګار کوي چې هیواد ته د راستنېدونکو د پالنې او ادغام لپاره یو جامع او منظم پلان ته اړتیا ده. د افغانستان لپاره د دې پروګرام مشرې په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د افغانستان د خلکو لپاره د باعزته ژوند د شرایطو د برابرولو لپاره کافي مالی سرچینې چمتو کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هابیتات مشر وایي دغه هیواد کې د رستنیدونکو کډوالو ځای پر ځای کول د یو جامع او منظم چلند پر بنسټ چې سیمایز شرایط پکې په پام کې ونیول شي بریالي کېدای شي. سټیفنی لوس په یو ویډیو بیان کې چې پرون د اگست 8مه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د دفتر په ایکسپان خبره شوې ویلي چې په دې کې باید د پوره او ارزانه کورونو چمتو کول، د پاکو اوبو او حفظ و صحي په څیر بنسټیزو خدمتونو ته لاسرسی او د ژوند دوامداره فرصت نه شامل وي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هابیتات مشر د کوربه ټولنې د دوامدار پانګونې په اړتیا هم ټینګار کړي او له نړیوالې ټولنې د تمویل د داسې وسیلې د چمتو کولو غوښتنه کړې چې له مخې افغانان وکولی شي په عزت سره ژوند وکړي. نوموړي په ځانګړي ډول د افغان میرمنو او نجونو لومړیتوب ته اشاره وکړه. ویل
د لوی شمېر کډوالو بیا ځای پر ځای کول د افرادو لپاره یو انساني او بشري بحران دی، خو دا د سیستماتیک جوړښتي او په سیمه ییزه کچه لاړه چلندونو ته اړتیا لري. افغانستان مه هیروي، آن که په جګړه کې هم نه وي د افغانستان خلک مه هیروي. په ځانګړې توګه ښځې او نجونې، او مهرباني وکړئ ډاډ ترلاسه کړئ چې لږ تر لږه د خلکو لپاره کافي تمویل شتون لري چې په عزت سره ژوند وکړي.
هغې ویلي افغانستان ته د ستنېدونکو 60% کسانو عمرونه لا 30 کلونو کم دي، او که چیرې د دوی اړتیا پوره نه شي نو د بیا ځای پر ځای کېدو پروسه نه شي بریالی کېدی. نوموړي ویلي که د راستنېدونکو ستونزو ته پام ونه شي نو دغه کسان له یو پیچلي پیل سره مخ کیږي او دا کار کولی شي د افغانستان بشري بحران لا پسې سخت کړي. په ورته وخت کې له ایران او پاکستان یو شمېر راستانه شوي کسان وایي د 2 میاشتو په تیرېدو لا هم له سختو ستونزو سره مخ دي. حمیدالله چې شاوخوا یو نیم کال د مخه له پاکستان افغانستان ته راستون شوی ازادي راډیو ته وویل دی وایي زه تر اوسه بېکاره یم، له ډېرو ستونزو سره مخ یو، هر څه مو چې لرل هغه مو وخوړل، اوس موږ ژوند په پور کوو. زه له هغې ورځې راهیسې بېکاره یم چې له پاکستانه راستون شوی وم. له همدې امله ما خپل ماشومان ښوونځي ته نه دي لېږلي. که زه د یوې ورځې لپاره کار ومومم، د 10 ورځو لپاره نور بېکاره یم. د فاریاب ولایت یو اوسېدونکی چې په روسیو کې له ایرانه راستون شوی او نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي هم ورته شکایت لري. دی وایي موږ لا هم داستوګ د کور نه لرو، خوړو او کور ته ډېر اړتیا لرو، کارونه نشته. که څه هم ډېر پسې وګرځېدم، د ژوند کولو لپاره هېڅ سرپناه نه لرو چې ماشومان مې پکې ژوند وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې له ایران او پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ستنونې لړۍ چټکه شوې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما نږدې 3 اونۍ وړاندې ویلي وو چې د کډوالو په پراخه کچه ستنېدل د افغانستان د کار په بازار فشار راوړی او د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری د معلوماتو له مخې سږ کال 2.1 میلیون ډېر افغانان، له دې شمېر 3,25,000 له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي یا بیرته ستنولو ته اړ ایستل شوي. د کډوالۍ نړیوالې ادارې IOM ویلي چې د 2023 کال له سپتمبر راهیسې له ایران او پاکستانه له 4 میلیونو ډېر افغانان راستانه شوي. دې سازمان د اګست په 10مه په یو بیان کې ویلي چې د راستنېدونکو پروسه باید خوندي، داوطلبانه او باعزته وي. IOM ټینګار کړی چې که بیړنۍ مرستې له دې خلکو سره ونه شي، ممکن شته سیستمونه له منځه ولاړ شي چې دا چاره بیا په میلیونونو کسان له جدي ګواښ سره مخامخه ولې شي.
ازادي راډیو تلویزیون ساتل تاسو سره ده.
د بیپولې خبريالانو سازمان یا RSF وایي په افغانستان کې د رسنیو د کارکونکو او خبريالانو وروستۍ نیونې او جبري اعترافونه په دې هیواد کې د خپلواکو رسنیو د لمنځه وړلو په هدف ویرونکي حالات رامنځته کړي. دغه بنسټ په یو بیان کې چې د جمعې په ورځ خپور شوی د خبریالانو وروستۍ نیونې غندلې او له طالبانو یې غوښتي چې نیول شوي خبریالان ژر تر ژره خوشي کړي. د دوی په ټکو یوازې د زمري په اومه نیټه د افغانستان د خبریالانو مرکز په بخښنې سره د دغه مرکز د معلوماتو له مخې یوازې د تیرې جولای میاشتې له وروستیو تر اوسه پورې په افغانستان کې څلور خبریالان نیول شوي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو له لوري د خبریالانو د نیولو او پر رسنیو د محدودیتونو په وړاندې د غبرګونونو په دوام د بی پولي خبریالانو بنسټ یا آر اس اف ویلي په افغانستان کې د رسنیو د کارکوونکو او خبریالانو وروستۍ نیونې او جبري اعترافونه په دې هیواد کې د خپلواکو رسنیو د لمنځه وړلو په هدف ویرونکي حالت رامنځته کړي. دغه بنسټ په یو بیان کې چې پرون جمعه د اګست په اتمه یې خپور کړی د خبریالانو وروستۍ نیونې غندلې او له طالبانو یې غوښتي چې نیول شوي خبریالان ژر تر ژره خوشې کړي. په بیان کې د بی پولي خبریالانو د بنسټ د سویلي اسیا د څانګې د مشري سیلیا مرسیر له قوله راغلي چې د روان کال د جولای له 22مې راهیسې د طالبانو استخباراتو او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبینو په کابل کې څلور خبریالان او د رسنیو کارکوونکي په خپل سری ډول نیولي او لای هم برخلیک نه دی روښانه. نوموړي ویلي چې له نیول شویو کسانو د اخلاقي فساد او جاسوسۍ په اړه جبري اعترافونه اخیستل شوي. آر اس اف په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د طالبانو له لوري د خبریالانو د ځپنې په پیښو سترګې پټې نه کړي. د بی پولي خبریالانو بنسټ ویلي په نیول شویو کسانو کې د توانا خبری اژانس مشر ابوذر سارم سرپولی هم شامل دی چې د ښځو لپاره د ژورنالیزم د روزنې د تنظیم په برخه کې د بهرني تمویل د ترلاسه کولو او د طالبانو له ضد رسنیو سره د همکارۍ په تور نیول شوی. دغه راز دوه نور خبریالان محمد بشیر حاتف او شکیب نظری هم یاد شوي چې د آر اس اف په خبره په نامعلومو ځایونو کې ساتل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې زمري په اومه نیټه د افغانستان د خبریالانو مرکز خبر ورکړی چې په وروستیو دریو نوو کې په افغانستان کې د طالبانو استخباراتو او د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر محتسبینو لږ تر لږه وو خبریالان او رسنۍ فعالان نیولي. که څه هم دغه مرکز د زمري په لسمه د طالبانو له زندانه د څلورو خبریالانو د خوشی کېدو خبر ورکړ، خو په افغانستان کې دننه یو شمیر خبریالان وایي چې د طالبانو تر واک لاندې په دې هیواد کې د بیان ازادي تر بل هر وخت لګواخ سره مخ او د خبریالۍ کار تر بل هر وخت سخت شوی دی. په پلازمینه کابل کې یو خبریال د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
له کله نه چې طالبان په افغانستان بیا واکمن شو، د دوی چلند د رسنیو خبریالانو د رسنیو له فعالینو سره ډیر زیات تند او ناسم چلند و. خو په دغه وروستیو کې چې دوی د خبریالانو د رسنیزو فعالینو د نیونې کومه لړۍ پیل کړې ده، د یو خبریال په توګه زه ډېر سخت اندېښمن یم.
د شمالي ولایت بلخ یوې خبریالې مروه احمدي ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو کې په دې ولایت کې په خبریالانو محدودیتونه سخت شوي دي.
خبریالانو پر وړاندې محدودیتونه لا زیات شوي دي چې له امله یې ډېر شمېر له هېواد وتلي او کوم چې له وطنه د وتلو توان نه لري هغوی په ډېر سخت وضعیت کې دلته خپل کار ته دوام ورکوي. د یوې ښځینه خبریالې په توګه چې د خپل کور سرپرستي هم په غاړه لرم، له ډېرو زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان یم.
دا په داسې حال کې ده چې وړ مورز د اګست ومه د افغانستان د خبریالانو مرکز په دایګوندي کې د نسیم راډیو د مدیر او دوه خبریالانو د نیولو او دغه راډیو د تړلو خبر ورکړ. دغه مرکز په یو بیان کې ویلي چې د طالبانو د استخباراتو د عمل د آزادو رسنیو د ځپلو او محدودولو څرګنده هڅه ده. له دې وړاندې دغه مرکز ویلي و چې اوسمهال لږ تر لږه 15 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي د طالبانو په بندخونو کې دي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې پر رسنیو او خبریالانو فشارونه او محدودیتونه زیات شوي چې له امله یو شمېر رسنۍ خپل فعالیتونه په ټپه درولي او دغه راز ډېر شمېر خبریالان او رسنیز فعالان هم له دې هېواده وتلو ته اړ شوي. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې دوی د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ او رسنیو فعالیت ته ژمن دي، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما مشر روزا وطنبایوا د مې د درېمې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په اعلامیه کې ویلي وو چې په دغه هېواد کې د طالبانو لخوا د بیان پر ازادۍ محدودیتونه د اندېښنې وړ دي او خبریالان او د رسنیو کارکونکي غواخ نیونی او بد چلن سره مخ کړی دي.
تا تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري. اوریدونکو، اوس هم د لنډې شیبې لپاره ورځو یوې نړیوالې موضوع ته. د اروپایي ټولنې مشرانو د روسیا او اوکراین د سولې د خبرو په درشل کې له اوکراین کلک ملاتړ اعلان کړی دی. دا وروسته تر دې چې امریکا وړاندیز وکړ چې اوکراین دې د خپلې خاورې یوه برخه روسیې ته ورپرېږدي او کیف پر دغه وړاندیز باندې غبرګون وښود. د بریتانیا، فرانسې، ایټالیا، جرمني، پولانډ او فنلند مشرانو په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي د سولې په هر هوکړه کې باید د اوکراین حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا خوندي وي. اعلامیه کې راغلي چې اوکراین د خپل برخلیک د ټاکلو آزادي باید ولري. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د امریکا او روسیې ولسمشران ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین د راتلونکي جمعې په ورځ په الاسکا کې سره وګوري. دا لیدکاته د اوکراین د جګړې د پای ته رسېدو په هدف پلان شوی. دا لکه چې ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ دویمه دوره پیل کړې، د هغه او پوتین لومړنی مخامخ ملاقات دی. له تیرو څلورو کلونو راهیسې به دا لومړی ځل وي چې د امریکا او روسیې ولسمشران مخامخ سره ګوري. له دې سره هم مهاله ان بی سي خبري شبکې د یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي په حواله ویلي چې سپینه ماڼۍ دغه لیدو کتو ته د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پر بلنې هم کار کوي. دغه موضوع د سپینې ماڼۍ رسمي سرچینو نه ده تایید کړې. ټرمپ د تیرو جمعې په ورځ له پوتین سره د ملاقات خبر ورکړ او وی ویل د سولې هوکړه کې ممکن د ځمکې تبادله هم شاملوي. دا خبره د کیف له هغه دریځ سره اړخ نه لګوي چې ویلي دي ټولې هغه سیمې بیرته غواړي چې روسیې ولکه پرې ټینګه کړي.
لا خبرونو ور اخوا
تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اورئ. یو شمیر افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي چې د پاکستان د خیبر پختونخوا په پېښور کې اوسي، د پاکستان له حکومت غواړي چې دوی په زور خپل هیواد ته وانستوي. ځینې یې چې د پی او آر او ای سی سي کډوالو کارتونه لري وایي چې که افغانستان ته ستانه شي نو روزګار به نشي پیدا کولی او ممکن له ګواښونو سره هم مخامخ شي. د پاکستان حکومت لا د مخه د ای سی سي کارت لرونکو افغان کډوالو د شړلو پروسه پیل کړې ده، خو په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې د اګست تر وروستیو پورې به د پی او آر کارت لرونکو د استوګنې موده وغځوي. تفصیل په دې راپور کې.
له پاکستانه د افغان کډوالو جبري ایستلو په دغه هیواد کې میشت افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي هم اندېښمن کړي. د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت په پېښور ښار کې میشت یو شمېر افغان سندرغاړي چې د پی او آر او ای سی سي د کډوالۍ کارتونه لري، د دې هیواد د حکومت غواړي چې دوی او نور ځانګړي افغانان پرېږدي چې په دې هیواد کې پاتې شي. دوی وایي که خپل هیواد ته ستانه شي، وزګاره اوان ګواښ سره مخ کېدلی شي. د دوی له ډلې یو سندرغاړي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
زمونږ ډېر هنرمندان په تشویش کې دي او د تشویش وړ خبره ده، ځکه زمونږ دپاره دلته په افغانستان کې زه نشته. ما هلته زه ځکه نشته ده چې دوی دغه هنر نه بلي. نو موږ د نړیوالو غوښتنه کوو د
پېښور کې میشت یو بل افغان سندرغاړی چې دا د پی او آر کارت لري هم په ورته شرایطو ازادي راډیو ته وویل:
زموږ سره باید رعایت وشي، موږ خو هنرمندان یو، باید حکومت خپل پالیسی کې باید تغییر راولي. کم از کم هنرمندانو سره، ژورنالیستانو سره، لیکوالانو سره، د خلکو سره باید رعایت وکړي. داسې
دا معلومات نشته چې پاکستان کې په څومره شمېر سره افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي د کډوالۍ د کارتونو پر بنسټ اوسیږي. د پاکستان حکومت د دې واده د بې اسناد او د ای سی سي کارتونو درلودونکو افغان کډوالو د ایستلو بهیر لا وخته پیل کړی، خو تازه یې ویلي چې اګست به د پی او آر کارتونو درلودونکو ته هم وروستۍ میاشت وي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري یا یونیت سیا له دې اعلان وروسته د چهارشنبې په ورځ د اګست په شپږمه په یوه اعلامیه کې د پاکستان له حکومت وغوښتل د هغو کسانو له جبري ایستلو ډډه وکړي چې د اعلامیې په ټکو له هم ملاتړ ته اړ دي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټم په همدې ورځ ویلي و چې ډله ییز یوه جوړانه ستنېدنې د خوندیتوب اړتیاوې زیاتوي او د بې ثباتۍ خطر لري. د یادونې ده چې افغان سندرغاړي ځکه خپل هیواد ته ستنېدو اندېښمن کړي چې طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته د موسیقي موسیقی په غږولو او اوریدلو بندیز لګولی دی، ځکه دوی موسیقي حرام ګڼي. پر موسیقي د طالبانو د بندیز له امله ډېری هغه سندرغاړي او موسیقي غږونکي چې په دغه هېواد کې اوسېدل هم بېلابېلو هېوادونو ته کډه شوي، او څوک چې پاتې دي مخکې یو شمېرو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوریدونکو، د خبری مجلې وروستیو شیبو ته نږدې شوي یو بیا هم پاکستان کې تمکیږي. یو شمېر افغان موټر چلوونکي او د دوی مرستیالان یا کلینران وایي د پاکستان د ویزو په اخیستلو کې ستونزو سره مخامخ دي. پخوا دوی بې ویزو تګ راتګ کوو، خو د اګست له لومړۍ نیټې پاکستان پر دوی ویزه جبري کړه. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو موټرو په چلوونکو او مرستیالانو یا کلینرانو یې ویزې حتمي شوي، او دوی نور نشي کولای موټرو لپاره د ټاټ سند پر بنسټ تګ راتګ وکړي. دا چاره د اګست له لومړۍ نیټې عملي شوې ده، خو یو شمېر افغان موټر چلوونکي او د دوی مرستیالان وایي د ویزو په اخیستلو کې ستونزو سره مخ دي. د دوی له ډلې موټر چلوونکي سید کول د پنجشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل:
موږ پاکستان ویزې ته ضرورت لرو، ویزه نه ورکوي. موږ افغانان یو، کورونه افغانستان کې دي، او دا مشکل لرو. ډېر زیات نه وتلس ورځې دا مشکل کې راګیر یو.
د یو سوداګریز ترانسپورتي شرکت مسؤول نوراغه خوګیانی هم د ستونزو ته ایده وی وایي: دا آنلاین ویزې دي، ژر نه راوځي.
په میاشت کې راغلی که په دوه میاشتو کې راغلی، لارې به تر هغې پورې ولاړو چې تر څو ویزې ورته ورکړي. دا موږ تر وخت دا مشکلات دي. ټول پاس را باندې ختم کړو، ټایټ جوړ کړو. ټایټ هم چې کله جوړ کړو په هغې باندې ډېرې پیسې ولګېدلې. په میاشتو میاشتو لارې ودرېدلې. بیا اوس دا بل او هغه کړو چې داسې کیلنډر وډېرې ورته ویزې واخلي. د کیلنډر تنخواه څومره دی؟ ډېرې ور تنخواه څومره ده؟
دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت وکړ چې دا چاره ورته سخته ده، او باید د تیر په تیر ورته د تات سند پر بنسټ د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. خو کابل کې د یو سیاحتي شرکت مسؤول د نومو غږ نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې موټر چلوونکو او مرستیالانو ته یې څو ورځو کې ویزه راوځي، او په خبره یې د ویزې د اصلي قیمت سربیره $40 اضافي لګښت پرې راځي. په ننګرهار کې د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي یو شمېر موټر چلوونکو او مرستیالانو یې ویزې اخیستي، او د دوی په خبره هم دا اوس دومره سخته چاره نه ده. د دغه خونې د مدیره پلاوي غړي ډاکټر مخلص احمد ازادي راډیو ته وویل:
یو تعداد ډریوران او کلینران چې ده هغوی ویزه م اخیستی ده او پاسپورټ هم اخیستی ده، نو څوک چې نه لري هغوی ته هم اعلان شوی ده بیلار شي ویزه او پاسپورټ واخلي او بیا تګ راتګ وکړي.
بیا دا ونې ده چې مخکې د سوداګریزو موټرو چلوونکو او مرستیالانو به یې بي وي سي او بي پاسپورټه د دواړو هیوادونو ترمنځ خپلو موټرو ته د تات سند پر بنسټ تګ راتګ کوه. خو په تورخم کې پاکستاني مسؤلینو افغان موټر چلوونکو ته په شفاهي ډول او هم په دیوالونو د اطلاعیو په نصبولو سره ویلي وو چې له مې میاشتې وروسته دا سند نور د اعتماد وړ نه دی، او دوی باید پاسپورټونه او ویزې ولري. خو دا سند بیا دوه میاشتې په پرله پسې ډول د جولای تر وروستۍ نیټې پورې تمدید شو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړی خان جنرال کوزی وایي دا د دواړو هیوادونو افغانستان او پاکستان ګډه پرېکړه ده چې موټر چلوونکي او مرستیالان باید نور پاسپورټ او ویزه ولري.
کله چې دوه درې میاشتې مخکې د پاکستان وزیر خارجه راغی، دلته په افغانستان هم د دوی سره په وزارت ترانسپورټ او په رسټل وزارت کې دغه مسله ومنل شوله چې باید ډریوران او کلینران باید حتما د پاسپورټ او ویزه واخلي، او دوی دا تعهد وکړو چې د ویزې پیسې کې به موږ ډېر زیات سهولتونه راولو. زه فکر کوم چې دوی وزارت ترانسپورټ او وزارت تجارت ته مراجعه وکړي، مشکل به حل شي.
د یادونې ده چې افغانستان کې د پاکستان سفارت د جون په شلمه په خپله ایکس پاڼه د یوې خبرتیا په خپرولو سره ویلي و چې افغان موټر چلوونکو او د سفارت په ټوکو ترانسپورترانو ته د $100 په بدل کې یو کلنه ویزه ورکوي چې څو ځلې پرې تګ راتګ کولی شي. خو د ویزې لپاره شرایطو کې دا هم ویلي و چې خپلو موټرو لپاره د تا سند هم باید وړاندې کړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانسپورت او ترانزیت موضوع تل له ستونزو سره مخ وي چې له امله یې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري هم زیانمنه شوې ده. مخکې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې ویلي و چې دا سوداګري 80% کمه شوې، خو په تېرې جون میاشت کې بیا وویل چې سږ زیږدیز کال د تیر کال د همدې مودې په پرتله دغه هیواد سره سوداګري ښه شوې ده او لامل یې هم په هغه سوداګریزو لارو راکړه ورکړه ښودل شوې وه چې د دوی په خبره تیر کال د تازه میوې د صادراتو پر مهال تړل شوې.